دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. د مشال رادیو په دې خپرونه کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هر کلی کاو. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو اول خبرونه وایاند پامیر ساحل.
د پاړه چنار په ښار کې چاودنه شوې ده. یو روسي پوځي پلاوی د شمالي وزیرستان سفر کړی دی او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ازبکستان حکومت د هیواد دننه او بهر خپل وګړي څاري. بشپړ خبرونه. تازه خبر دا دی اوریدونکو چې د کورمې په مرکزي ښار پاړه چنار کې نور مارکیټ سره نږدې چې د ښځو یو امبارګا هم ورسره ده، هلته یوه چاودنه شوې ده. پولیټیکل انتظامی نن مشال راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دا چاودنه د څه شي له کبله شوې ده، چا کړې ده او نوعیت یې څه و. خو روغتیایي کارکوونکي او روغتیایي چارواکي او ډاکتران د پاړه چنار د روغتون مشر چې دی هغه مشال راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې په دغه چاودنه کې 50 کسان ژوبل شوي، شپږ مړي روغتون ته وروړل شوي دي. ورسره په روغتیایي مرکزونو او په روغتون کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. د انجمن حسینیه مشر فقیر حسن مشال راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې امام بارګا ته اته مړي وروړل شوي دي. فقیر حسن مشال راډیو ته دا هم ویلي چې په دغه چاودنه چې دا په یو موټر کې شوې ده او داسې ورته معلومیږي، ګمان یې دا دی چې دا یو ځانمرګي برید و. دغه سیمه چې دا د پاړه چنار دغه ښار ځای چې دی نور مارکیټ، دا د ګڼې ګوڼې ځای دی او د فقیر حسن په وینا د ښځو امام بارګا ته تاوان نه دی رسیدلی. د جنوري پر 28 نیټه هم د پاړه چنار په سبزی منډۍ کې چاودنه شوې وه چې پکې ګڼ کسان وژل شوي او ژوبل ول. د پاکستان پوځ وایي د روسیې پوځ یو پلاوی پرون د شمالي وزیرستان سفر کړی دی. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویل د پلاوی مشري د هغه هیواد د پوځ عمومي سټاف مرستیال مشر اسراکوف سرګی یوریویچ کوله چې ورته په میرامشا کې له ټولو ترهګرو څخه د قبایلي سیمو پاکولو د هڅو او د ډیورنډ پر کرښه د پولي انتظام په اړه معلومات ورکړل شول. په بیان کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو قبایلي سیمو ته دا د روسي پوځ کمساری سفر ګڼل کیږي. البته تیر کال په سپتمبر کې د روسیې ځواکونو یوې ډلې له پاکستاني پوځ سره ګډ تمرینونه کړي ول. د قبایلي سیمو ټولنې او فعالان وایي په پاکستان کې روانې سرشمیرنې اندېښمن کړي دي ځکه چې په غوښتنو ته یې حکومت ځواب نه وایي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو او وکیلانو سازمانونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی له اړونده حکومتي ادارو او چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي، خو اطمینان نه دی ورکړل شوی. د وکیلانو سازمان مشر اعجاز مومند وایي ګڼ قبایلیان بې کوره دي، نو ښایي په سرشمیرنه کې د قبایلو آبادي کم وښودل شي.
د قبایلو آبادی به په دې شمیره کې ډېره زیاته کمیږي او غټه خبره خو دا ده چې په موجوده ریفارم اصلاحات کې دغه آبادی دوی اتهڅلوېښت لکه ښودلې ده. نو قبایلو وروڼو ته چې دوی بالکل ویښ شي، راپاسي او د هر کور د هرې ګرانې شمیره دغه فارم په ذریعه وکړي چې د دوی تعداد زیات راشي.
د پاکستان شماریاتو ادارې یو مشر حبیب الله خټک وایي د سرشمیرنې په بل پړاو کې د قبایلي وګړي یو څو ورځو ته خپلو سیمو ته ورشي چې هملته وشمارل شي. بل پړاو لننه پیل شوی. پاکستان وایي د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیزه ډلې بهیر لا هم موثره دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل هیواد به په هر هغه غونډه کې برخه اخلي چې د افغانستان په ګټه وي.
زمون په نظر د سلور هیوادونو دا غونډه اوس هم یو موثر فورم دی. په دې وروستیو کې روسته علاقایي مشاورت لپاره د شپږ غړیزه یو غونډه د روان کال په فروری میاشت کې کړې وه. اوس د دولس هیوادونو غونډه د روانې میاشت په مینس کې په ماسکو کې د کولو پلان لري.
په څلور اړخیزه بهیر کې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا شامل دي. د دې بهیر موخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لار برابرول ول. خو تیر کال په می کې په بلوچستان کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور تر وژنې وروسته د دې ډلې غونډې ونه شوې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د ازبکستان حکومت د هیواد دننه او بهر په ناقانونه توګه خپل وګړي څاري. د ادارې نن په خپل رپورټ کې وویل حکومتي اقدامات په ټوله اروپا کې د ازبکانو لپاره د ویرې او بې باورۍ فضا زیږوي. د امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقونو څیړونکی جوشا فرانکو وایي په دې رپورټ کې د عامه څار پراخه اثرات په ګوته شوي دي چې نه یوازې په ازبکستان کې بلکې په اروپا کې هم د ازبکانو بشري حقونه اغېزمنوي. دی وایي چارواکو داسې یو نظام جوړ کړی چې پکې څارنه یو ډول عادي حالت جوړ شوی دی. په دې رپورټ کې د هغو ازبکانو د قضیو حواله ورکړل شوې چې د هیواد دننه یا بهر اوسي. په دوی کې په سویډن کې یو کډوال او یو خبریال هم شامل دی چې د ازبک استخباراتو د څار له کبله فرانسې ته پتګ مجبوره شو. د ازبکستان حکومت د بخښنې نړیوال سازمان دې رپورټ په اړه لا څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن برسلز ته رسېدلی چې نن د ناټو په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د ده ګټونو لپاره یې نیټه بدله کړل شوه. د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي بیګانه وخت خبریالانو ته ویل ټیلرسن به د ناټو اتحاد پر غړو ټینګار کوي چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او له متحدینو سره به پر دې کار کوي چې د اوکراین بحران ختمولو لپاره پر روسیې فشار راوړي چې د مینسک موافقې پابندي وکړي. نننۍ غونډه د مې پر 25مه د ناټو د سرمشریزې د چمتووالي لپاره کیږي چې پکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون کوي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر مظاهره کوونکو د پولیسو په چاپو انتقاد رد کړی او ویلي دي چې هر هغه کس چې قانون ماتوي ورته به سزا ورکول کیږي. نوموړي تېره ورځ په خپله وینا کې اشاره وکړه چې د اپوزیشن مشر الکسی نوالنی احتجاجي لاریونونه د راتلونکي کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د ځان شهرت لپاره کاروي. هم تېره ورځ د مسکو ښاري عدالت د نوالنی د 15 ورځنی بند د سزا پریکړه پر ځای وساتله. پر نوموړي د رواني میاشت پر 26مه په مظاهرو کې د یو پولیس افسر د مقاومت کولو تور پورې شوی. دا څلور ورځې مخکې د درغلۍ پر وړاندې تر مظاهرو وروسته د پوتین لومړۍ څرګندونې دي چې پکې د روسیې په یو شمېر ښارونو کې لسګونه زره خلک کوڅو ته ووتل او پولیسو یوازې په مسکو کې له زرو زیات کسان ونیول. دا تر دې مهاله خبرونه و. سراج زهیر د کرنسۍ او اسعارو له بیو د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ سلویخ پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.1 روپۍ شل پیسې او په 1.1 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ 50 پیسې او په 1.14 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ شل پیسې او په 23 روپۍ سلویخ پیسې. یو افغاني په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 320 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ غسل کیږي او 306 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتونو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي او په بنو او کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خوری وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 3.8، بنو کې 4.5 او 9.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسۍ به درته سراج زهیر وړاندې کول. که چر راسه د رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د کور میجنسي مرکزی خار پاړه چنار کې بمی چاودنې غنو خلکو ته مرګ جوړ لاړه ولیدا. د روسي یو فوزي اپلاوی د شمالي وزیرستان سفر کړی. په تاسې حال کې چینن په پاکستان کې د سرشمیرنې دویم پړاو پیل شوی. د قبایلي سیمو ټولنې او فعالان وای غوښتنې نه دي منل شوی. په ډیورنټ کرخه د ازغن تار لګول با د وسلوالو د تک راتک مخنیوي وکړي او کنه د خیبر اوسیدونکو وای پر ژمنو سربیره ورته انتظامیه د کورونو بیا ودانولو پیسې نه دی ورکړي او په کلو کې هیڅ اسانتیا نه لري. شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې دولسو بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د کورمې ایجنسی مرکزی خار پاړه چینار کې نن سهار 11 بجې بمی چاودنه شوې ده چې پکې غنو خلکو ته مرګ ژوبل اوختی ده. په دې اړه به تازه معلومات له سیمه د مشال رادیو خبريال طارق اورغزی نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. طارق ستړي مشي تارک دارت وای چې د کورم ایجنسی په پاړچنار کې کوم د بمی چاودنه شوې ده دا په کوم ځای کې شوې ده او تر اوسه پورې تاسو کوم معلومات راغون کړی دي دا هغه را سره شریک کړئ.
او دا بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلو چې دا په نن 11 بجې وشول نو دا د پاړچنار چې کوم د کورم سرخار دی په دې کې د شینګک روډ باندې لزنناو مرکزی امام باړې سره نږدې په یو بازار کې شوې ده او په دې کې د صحت محکمې د چارواکو تر مخه شپږ عام وګړي مړه دي او 50 کسان چې کم دي هغه پکې زخمیان شوي دي او پولیټیکل انتظامی سره موږ اوس همدې سات مخکې خبرې وشولې نو هغه د دې خبرې تصدیق وکړلو چې دا 14 چې کومه ده دا په کرولا گاډي کې شوي ده چې دا رالا او دې ځای کې یو چیک پوسټ او چیک پوسټ نه تیر شوي ده او دغه ځای کې کوشش کولو چې په دې امام باڑا چې کوم د زنانو مرکزی امام باڑا دی هغه باندې دا 14 وکي خو دغه ځای کې دغه گاډي چې کوم دی دا 14 وکړله په دې کې دا مرګ ژوبل اوریدل
دي کې طارق درته وایي چې طارق کدی کې راته دا وایي چې د شیا ټولنې انجمنه حسینیا مشهور تاسو خبري کړی دی حاجی فقیر حسین حسن هغه په وینا باندې هغه څه خبري تاسو شریک کړی دی
او همدغه خبره تاسو سما کوله خو هغه دا وایي چې انجمنه حسینیا چونکی دا د شهګارو د تنظیم دی او د مهمبرو تنظیم کار چې کوم دی د کار چې کوم دی نظامت کار چې کوم دی هغه امری سره وي نو هغه دا وایي چې په دې کې تر اوسه پورې اته کسان چې کوم دی هغه مړ شوي دي او هغه د ټول شمیر یاد کړل چې هسپتال ته رسول ځای په ځای مړ شوي دي او دا مو ویلو چې په ځای کې ډېر زیاته ګڼه ده. هلته یو بل نوې خبر دا دی چې خلک احتجاج کوي په دې 14 باندې او د امنیتي ځواکونو نه دا هغه کوي چې دا 14 چونکه دوه میاشتې مخکې هم دلته پوړچنار کې 14 شوي دي هغه دا هغه کوي په دې باندې احتجاج کوي چې دا د سکیورټي یو بیا یو
طارق دارته وایي دا خو احتجاج روان دی که طارق دارته وایي چې چا خو د دې تازه 14 ذمہواری په منل نه ده
نہ اوس پورې چې دا سم چې دنه شوي دا نو اوس پورې د ځکه لواله ډلې د دې موضوع
تاریخ تاسو به بار راځو څنګه نوې معلومات راشي تاسو به هم راځو ډیر زیاته مننه درنو اردوونکو لسی مینا د مشال رادیو خبريال طارق اورغزی تاسو دا هم وایم چې په څنګه د طارق اورغزی خبر وکړه چې په پاړه چینار کې د خزو د امام بارگا سره نږدې چاودنه شوې ده او د شیا ټولنې انجمنه حسینیا تر مخه تر اوسه پورې په هغه ځای ته اته کسان چې دي مړه چې کوم دي لاشونه راوړل شوې دي د دې چاودنې ذمہواری چا نه ده منلې خو تاسو دا هم وایم چې د جنوري په 28 نیټه په پاړه چینار عیدګاه مارکیټ سبزی منډي کې چاودنه شوې وه او په هغه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو. د پاړه چینار د نن چاودنې په اړه څنګه چې نور تفصیلات راځي تاسو سره به شریکو.
دا مشال ریډیو دا
درنو اردوونکو د پاکستان فوج وای یو روسی فوزی پلاوی پرون د شمالي وزیرستان میرام شاه ته تللی و. د فوج بیان وای روسی پلاوی ته د فوزی عملیاتو او په ډیورنټ کرخه د پولی انتظام بهیرونو په اړه معلومات ورکړل شول. شنونکي وای دا یو کمساري سفر دی چې د سیمې امنیت لپاره ارزښت لري. تفصیل رفعت انجم راکوي.
د پاکستان پوز وای د روسی پوز یو پلاوی پرون د شمالي وزیرستان سفر کړی دی. د پوز عام اړیکو دفتر ISPR تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې د پلاوی مشري د هغه هیواد د پوز عمومي سټاف مرستیال مشر اسراکوف سرګی یوری ایویچ کوله چې ورته په میرامشا کې له ټولو ترهګرو څخه د قبایلي سیمو پاکولو د هڅو او د ډیورنډ په کرخه د پول انتظام په اړه معلومات ورکړل شو. د روسی پوز پلاوی قبایلي علاقو ته د راتلو په اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې دا د یو روسی پوز لومړی دوره ده چې کوم یو لوی پرمختګ دی او د دې انداره کوي چې د پاکستان او روس په تعلقاتو کې بدلون را روان دی. حسن عسکری په وینا چې روس اوس غواړي چې خپل د خارجه پالیسۍ لارې فراغ کړي، او بل دا چې روس د چین او پاکستان په مرسته په افغانستان کې دننه امن دپاره کار هم کول غواړي.
روس کی اب یہ بھی خواہش ہے کہ چین کے ساتھ
دروس اوس دا خواہش دی چی چین سر یو زید پاکستان پا مرسته دا افغانستان دنن حالاتو کی خواله راولی، او چی حل تکم خراب حالت روان دی او دا کابل حکومت پر ضد کومې کاروایان روانی دی، نو آئے دا هغې لپاره سر داخلی انتظامات کی دیشی چی حالات واپس دا بہتری پا لور راشی. نو دا یو مقصد دی دروس، ځکه چې روس نه غواړي چې کوم مسله والې ډلې دي هغوی د دلته ثبات ومومي. د دې سره سره اوس پاکستان هم غواړي چې په تېرو وختونو کې د روس سره کوم خراب تعلقات و هغه بیا ښه شي. د سې اشارې چې موږ ته د درو څلورو کالو راهیسې په نظر راتلې
حسن عسکری زیاته کړ چې د پاکستان او روس اړیکو سره د پاکستان او امریکا اړیکې نشي کمزورې کېدی، ځکه چې د پاکستان امریکا سره په مختلفو شعبو کې د روس نه زیات تعلقات دي. د ده په وینا په افغانستان کې ثبات راوستو کې که روس کردار ادا کولی شي، نو زما نه د خیال چې په دې حالاتو کې به امریکا د هغې مخالفت کوي. قبایلي سیمو ته دا د روسي پوځ غیر معمولي سفر ګڼل کېږي. البتہ تیر کال په سپتمبر کې د روسي ځواکونو یوې ډلې له پاکستاني فوج سره په ګډه پوځي مشکونه کړي وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اردوونکو، د قبایلي سیمو ټولنې او فعالان وای په پاکستان کې په روانه سرشمیرنه کې د دوی اندېښنو ته جواب نه دی ویل شوی. دوی تیر مازدیګر له مشال اړیدو سره په خبرو کې ویل په خوا یې د سرشمیرنې په فارم کې د بیلې خانې غوښتنه کړې وه چې ونه منل شوه. دوی وای د سیمې زیاتره خلک د پاکستان په نورو ښارونو کې کډوال دي، نو په سرشمیرنه کې ښایي د قبایلي سیمو اصلي آبادي کمه وښودل شي. خو د پاکستان د شماریاتو اداره وای د سرشمیرنې په دویم پړاو کې یې د قبایلي د سیمو کره شمیرنې معلوماتو لپاره پوره انتظامات کړي دي. ملیح امیرزاده نور تفصیل سره.
د فاټا زده کوونکو سازمان مشر شوکت عزیز وای د رواني سرشمیرنې نه مطمئن نه دی. داغه په خبره حکومت هم هغه شان مردم شماری کوي چې څنګه یې پلان کړی و، او قبایل په لومړي پړاو کې په بندوبستي سیمو کې وشمیرل شول.
موږ مشرانو سره ملاو شو، پارلمنټیرین سره ملاو شو، سفران سیکرټری سره ملاو شو، خو لکه موږ ته په سینسس کې هیڅ داسې صحیح ریسپانس ملاو نه شو. موږ پلاننګ دا وکړو ځوانانو چې کوم دا نوې مردم شماری شروع کیږي په دې کې ټوله فاټا دا موږ به داسې یو ګروپ جوړو. مونږ به هلته ځو، خلکو ته به وایو چې تاسو چې څومره کسان بهر تللي دي، آی ڈی پی شوي دي، اغلی هغه هم دلته په تاسو رجسٹر کوي او یو قسم در نه پاتې نشي. مونږ سره دا یو آپشن پاتې دی. نور خو بهر زمونږ سره چې کوم د مردم شماره کې که حکومت زیاتې وکړو شمېر زمونږ کم وګڼلو.
د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند هم اندېښنه څرګندوي چې ښایي په روانه سرشمېرنه کې د قبایلو آبادی کم وښودل شي.
یقینا چې د قبایلو لپاره ډېر غټې ستونزې دي، او موږ دا یره لرو د اوس نه چې د قبایلو آبادي به بدل شمېره کې ډېره زیاته کمیږي، ډېره وروسته به راځي. او غټه خبره خو دا ده چې په موجوده ریفارم اصلاحات کې دغه آبادي دوی اته څلوېښت لکه ښودلې ده. نو موږ دا دغه کوو چې قبایلو رونو ته چې دوی بالکل ویښ شي، راپاسي، او د هر کور د هرې ګرانې شمېره دغه فارم په ذریعه وکړي چې د دوی تعداد زیات راشي، او بیا وروسته چې کوم د ان اف سی ایواز کې کومه تاثیر دوی ته ملاوېږي چې هغه بیا دوی ته ډېره میراو شي.
د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو بل مشر کریم محسود وای که څه هم د مردم شمارې په فارم کې د جدا کالم غوښتنې نه دي منل شوې، خو بیا هم ورته تمه ورکړل شوې چې د قبایلو د اصلي شمېر به له نوي سره جاج اخیستل کیږي.
چونکې دې باندې قومونو قبایلو ډېره غټه جرګې کړي، هغه رپورټونه پولیټیکل ایجنټ په ذریعه باندې تر سفرانه پورې رسېدلې دي. خو زما دا خیال دی چې دوی قبایلو ته یو بل چانس هم ورکوي چې کله دا داسې حالات شي چې دا واپسي ایجنټ شي. نو هلته ملکانو ته څه داسې اختیار ورکړی دی چې کفر کیا څوک دلته موجود هم نه وي، نو د هغې مردم شماری به کیږي.
خو د پاکستان شماریاتو اداره کې د سرشمیرنې کمشنر حبیب الله خټک وایي د قبایلو د آبادۍ د نوي سره جاج اخستو نه دی خبر، او زیاتوي چې په بندوبستي سیمو کې میشتو قبایلو ته ویلي دي چې د مردم شمارې په دویم پړاو کې دی د دوه درې ورځو لپاره خپلو سیمو ته لاړ شي، او متعلقه عملیې ته د کورنۍ پوره معلومات ورکړي. که داسې نه وي، نو د هغې لپاره دویم انتظام هم برابر کړي دي.
فرض کړئ دی سو علاقو ته نشي تللی، هلته مکان نشتا. دی به کوم علاقې کې مونږ ته میلاو شي، مونږ به هغې ځای کې د پاکستان کارډ یا سی این آئی سی نمبر به لیکو هلته فارم کې، مونږ د دې نمبر نه ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سره کمپیر کو ته سی نمبر، او دی مونږ ته دا کنفرم کړي چې بھائی ٹھیک دی، دا سړی چې دی تاسو وزیرستان کې اوسېدو نه اوس دلته کوهاټ کې دی، تاسو دی خپل ایجنسی کې دا کس چې دی دا فیملی ټول رواړی هلته ساؤتھ وزیرستان کې.
په پاکستان کې تیر ځل سرشمیرنه په 1999 کې شوې وه. روان کال سرشمیرنه د مارچ په 15 شروع شوه چې په قبایلي سیمو کې یوازې اورګزی ایجنسی په لومړي پړاو کې شامله ده. دویم پړاو د اپریل 15 نه شروع کیږي چې پکې به پاتې شپږو ایجنسو کې مردم شماری کیږي.
ملیحا میرزاده وچې تاسو ته رپورټ وړاندې کول. درنوردونکو، پاکستان وای د افغانستان سولې او ثبات لپاره څلور اړخیزه ډله لا هم موثر فورم دی. دا خبره پرون د بارنو چارو وزارت وای نفیس زکریا خبریالانو ته کړي. شنونکي بیا دا دریز لري چې څلور اړخیزه هیوادونو بهیر موثر دی خو ډیر کمزورې شوې دي. رابع اکرم خان نور تفصیل سره.
د زیارت په ورځ یو سوال په جواب کې د پاکستان د خارجه دفتر بیان نفیس زکریا اونیزي خبري غونډې ته وویل چې زموږ په نظر د څلور هیوادونو دا غونډه اوس هم یو موثره فورم دی، او پاکستان به د خپلې پالیسۍ مطابق هر هغه فورم کې ګډون کوي کوم چې د افغانستان په ګټه وي. د زیاته کړه چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه کار کوونکي درې هیوادونو امریکا، چین او پاکستان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره خپل کوښښونه کړي دي.
زموږ په نظر د څلور هیوادونو دا غونډه د اوسم یو موثر فورم دی. د افغانستان سولې او ثبات لپاره یو شمیر نور داسې فورمونه شته. په دې وروستیو کې روسته علاقایي مشاورت لپاره د شپږغړخیزه یو غونډه د روان کال په فروری میاشت کې کړې وه، او له دې وړاندې یې درې اړخیزه کړې هم وه. اوس د 12 هیوادونو غونډه د روانې میاشت په مینس کې په ماسکو کې د کولو پلان لري. په دغه غونډه کې وستي ایشیا ملکونه او امریکا ته هم بلنه ورکړې شوې ده.
د راپورونو تر مخه چې څلور اړخیز هیوادونو غونډه سی جی کال 2015 کې جوړ شوی و چې مقصد یې افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستل وو. د کیو سی جی 15 غونډه په اسلام آباد کې په 13 می شوی و. خو د دې غونډې وروسته د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور د مړینې نه پس د کیو سی جی غونډې د ځنډ ښکار شوې دي. پاکستان دا موقف لري چې د دې غونډې هر یو هیواد ذمہوار دی چې د افغانستان امن لپاره د خپل برخې کردار ولوبوي، خو اخیره کې دا د افغان حکومت معامله ده، ځکه چې د څلور اړخیز هیوادونو د غونډې مقصد وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز سره وصل دي، چې دا د افغانستان داخلي معاملې جوړوي. د سیمه ایز چارو کارپو خبریال طاهر خان وایي چې د څلور اړخیز هیوادونو غونډې په اړه پاکستان اوس هم هیله مند دی، خو انتظار کوي چې آیا امریکا د دې غونډې په اړه څه نظر دی.
زما نظر دا دی چې که څوک دا خبره کوي چې بالکل د دې رول نشته، کردار نشته، نو دا خبره به سمه نه وي. لیکن د شخصي چې مړه نه وي دا پروسه ختم نه وي، خو کمزوري شوی او ضعیفه ډیره زیاته ده، ځکه چې اوس پورې دا معلوم نه ده چې آیا د دې غونډه به کیږي یا بنه کیږي. او د ټول اصل کې انتظار چې دی هغه د امریکې د نوې انتظامیه د هغې پالیسي ده چې هغې څه پالیسي اعلان کوي.
د کال 2015 په جولای میاشت کې د پاکستان په مرکز کې د افغانستان حکومت او د افغانستان طالبان ترمنځ یو غونډه شوې وه چې پکې د امریکا او د چین استازو هم ګډون کړی و. دې لړ کې د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې د فریقین ترمنځ په دې خبره اتفاق شوی وو چې هر اړخ به د امن په ځای کولو لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي.
راو اکرم خان چې تاسو رپورټ لاندې کول. د نړیوالو د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ وايي غړي هیوادونه په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي تیر ماښام په برسلز کې خبریالانو ته وویل ناتو د افغان ځواکونو ملاتړ ته لیواله ده. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 10,000 بهرني سرتیري پراته دي چې زیاتره امریکایان دي او د افغان فوجیانو د روزنې دنده لري. سالم احمد صالح نور معلومات راکوي.
د ناتو سرمنشي وایي ناتو تړون او متحدان یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبری پر مخ بوتلل سي. یانس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا له غونډې وروسته په دې اړه یو کنفرانس ته څرګندونې وکړې. موږ د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کوو او طرفدار یو، خو دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت پر مخ بوتلل سي. که دا د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت پروسه وه، موږ د داسې اقداماتو ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د سوله ییز حل سبب کیږي، خو افغانان باید په خپله دا پروسه رهبري کړي. دا د ناټو کلیدی پیغام دی. د ناټو سرمنشي په داسې حال کې د افغانانو په رهبری د سولې د پروسې ملاتړ اعلانوي چې افغان حکومت تیر مریض کال د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. ینس سټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د ناټو او روسیې د شورا تر غونډې وروسته کړې دي. په پام کې ده چې ماسکو دوی اونۍ وروسته د افغانستان د سولې په تړاو د یو سیمه ییز کانفرنس کوربه وي. ویل کیږي په دغه کانفرنس کې د افغانستان په ګډون د دولسو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکول شوې ده، خو په دې غونډې کې به د ناټو کوم غړی هیواد برخه ونه لري. وسلوالو طالبانو ویلي و چې روسیې په دغه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې، حکومت باوري سرچینې دغه خبر رسمن تایید نه کړ. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې د ناټو او روسیې د شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان پر امنیتي چیلنجونو هم تمرکز وکړ.
We also discussed the challenging security.
موږ په پاپنسن کې له چیلنجونو پر ډاک امنیتی وضعیت هم بحث وکړ. دا زموږ د ټولو په ګټه ده چې د افغان ځواکونو مرسته وکړو څو خپل امن ټینګ کړي. دا هغه کار دی چې د محلي ناټو او زموږ نور متحدان ترسره کوي. دوی افغان ځواکونه روزي، مالی مرسته کوي، او دا ډیره مهمه ده چې ټول اړخونه د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د هڅو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید. د محل په افغانستان کې شاوخوا 14,000 بهرني سرتیري دی رده چې ډیری امریکایان دي.
صالح محمد صالح چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول. درنو دونکو، د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا شاوخوا یو ونې مخکې د ډیورن پر کرخه د ازغن تار لګولو د کار پیلولو اعلان کړی وو، او ویلي ول چې دا کار د وسلوالو د آزادانه تګ راتک مخنیوي لپاره کوي. پښتنه دا ده چې پر کرخه ازغن تار به واقعیا د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي وکړي شي او کنه؟ تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې وو.
د پاکستاني فوج مشر جنرال قمر باجوا پر ډیورن کرشه د ازغن تار غزولو د خبره په مومند او اورګزو کې د مارچ پر 14 له عسکرو سره د لیدو کتو پر مهال کړي و. نوموړي ویلي وو د تار غزولو په کار کې به ترجیح مومند او باجوړ ته ورکول کیږي، چې د په خبره د پاکستان امنیت ته زیات خطر له دغه دوه لورو دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان فوج د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار غزولو خبره کوي، بلکې له شاوخوا ویلې چې زراسي پاکستاني مشرانو په وار وار داسې وړاندیزونه او څرګندونې کړې. د پاکستان د فوج په خوانی چارواکي بریګیډیر سعد احمد خان وایي اغزن تار به شایي د وسلوالو د مخنیوي په لړ کې موثره رول ونه لوبوي.
فرد دی اهداف کی هغه د بینه حقیقت هر طریقې باندې کوم وسلوال او سرخګرو مخنیول صدر از سوز دغه بچ خو په داسې دا زما په خیال نه یو نظامی نظر په اساس وګوره، نو دا داسې موثر طریقې نه ده چې وی لارون وی شي، ځکه چې یو خود علاقه ډیره سخت علاقه ده. غرونه دی جوړې دي، غرونه دي چې اسمان سره خبرې کوي، به خاصین دم دی داسې خورونه دي هغه بلاره پیدا کی ځان لا نور لارې پیدا کی نور چې فکر کار ما خیال دی در سو پر چند طرح گره جرده پسی نیو تلی با مسئله حل که دو والا زر مده.
در پاکستان در فوج مشر جنرال باجوا ده هم ویلی چی یو پر امنا شمو نظم او خوندی پولا در دوارو هیوادونو پا گرده ده. خود کابل لپاره در اسلام آباد پخانه یستازی رستم شامو مند بیا در اغزن تار غزول در اولس پا تاوان بولی.
دا سلوالو تګ راتک سره دې کار نشته. دا عام خلکو د ولس خلاف شی دی. د پاکستان او د افغانستان چې کوم لو ځانې وي د برټش انډیا د زمانې نه چې پای یو لږ ځمه کې دا لیکلي چې پنځه میلا او پنځه میلا دی خوا خوا به لیکنه ته پوسټ لیکي او دې ته نقل او حرکت دې آزاد دي. یو خدا دا هغه لو ځانې خلاف ورګی دا او بل چې دا د ډیفرنت کرخه خو په کلو کې او په خانګانو کې او په قبیلو کې منځ تیرا شوی دا خو کله چې تاسو نو ولګي دی یو بل څه تا ګره تا مړی ځندې غن خوشالي او دې تجارت دا بطور خطر شي.
کابل تل دا تور لګولې چې وسوال له پاکستانه د ورانکاری لپاره ورزي او اسلام آباد به هم اورته تور پوری کوي چې په هیات کې د ترګرو بریدون لپاره وسوال له افغانستانه ور اوړي. په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه له ورته ستونزې سره مخامخ دي. د پاکستاني فوج پخوانی چارواکی بریګیډیر سید نذیر وایي د اغزنتار غزول به محدوده لاسته راوړنه ولري.
دغه علاقې داسې دي چې په دې کې هر قسمه تار هر قسمه رکاوټ ولګي، هغه خو ټیک ته چې غزي د پاره کافي دي، لیکن په هغې کې داسې ګاټې نه دي، داسې ځنګلونه دي، داسې سرونګونه پکې جوړېدلی شي چې تر څو پورې د غزو اصلي په طاقت سره د فایر په طاقت سره او د هغې نه علاوه نور ټیکنیکل فینسنگ نہیں شوے کہ پاگی کے لیزر دے پاگی کے ترمو ترم ایمیجنگ دے اور چاہا دیر گران کار دے اور دیر قیمتی دے اور داغی ستن دے اور دیر مشکل دی اور نداغی نا بغیر دا مؤثر کے دل پر سنب پوری خوکے دلے شی یعنی چلاری کمی دلے شی لیکن پورا پورا دا دی بندیز بندیز کول دا تقریبا چی ناممکن ہے. دا
دری وال کرپانوائی چی اسلام آباد او کابل جواری سیاسی ستون سر مخامخ دین و پکار دا دا اغزن تار غزول پرزای دواړه هیوادونه د دې ستونزې یو سیاسي حل راوباسي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال لري ته تاسو غوږی درنودونکو وحشبې د ګرمي دولستې می بجې پامیر ساحل نه د خبرون لنډي زو
اردن کو په پاړه چینار کې نن 11 بجې سهار یو 14 شوه ده چې پکې د روغتیاي چارواکو په وینا شپږ کسان وژل شوي 50 شوبل دي. انجمن حسینیه وایي چې لنور مارکیټ سره نږدې په دې 14 کې 8 کسان وژل شوي دي چې مړی یې امام برګا ته وړل شوي دي. تر اوسه پورې د دې 14 نوعیت معلوم نه دی. په دې خبرونه کې او په راتلونکو خبرونه کې چې نور تفصیلات موږ ته ترلاسه کیږي قبل تاسو سره شریکو. د پاکستان پوځ وایي د روسي پوځ یو پلاوی پرون د شمالي وزیرستان سفر کړی دی. د پوځ امریکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې ویل د پلاوی مشري د هغه هیواد د پوځ عمومي سټاف مرستیال مشر اسراکوف سرګی یوری ایویچ کولا چې ورته په میرامشاه کې د پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورکړل شول. د قبایلي سیمې ټولنې او فعالان وایي په پاکستان کې رواني سرشمیرنې اندېښمن کړي دي ځکه چې غوښتنو ته یې ځواب نه ورکېږي. د پاکستان شماریاتو ادارې یو مشر حبیب الله خټک وایي د سرشمیرنې په بل پړاو کې د قبایلي وګړي یو څو ورځو ته خپلو سیمو ته ورشي چې عمل ته وشمارل شي. بل پړاو لننه پیل شو. پاکستان وایي د افغانستان د سولې لپاره د څلور اړخیزه ډلې بهیر لا هم موثر دی. د خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د ازبکستان حکومت د هیواد دننه او بهر په ناقانونه توګه خپل وګړي څاري. د ادارې نن په خپل رپورټ کې ویلي حکومتي اقدامات په ټوله اروپا کې د ازبکانو لپاره د ویرې او بې باورۍ فضا زیږوي. د ازبکستان حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د رپورټ په اړه لاس نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن برسلز ته رسیدلی چې نن د ناټو په هغه غونډه کې برخه واخلي چې د ده ګډون لپاره یې نیټه بدله کړل شوه. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ماښام پر مظاهره کوونکو د پولیسو په چاپو انتقاد رد کړ او وی ویل چې هر کس چې قانون ماتوي ورته به سزا ورکول کیږي.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول او اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریالي رابع اکرم خان د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د بجلی په لوډ شیډنګ کې اضافه شوې ده. کراچۍ، لاهور، اسلام آباد او پېښور غوندې ښارونو کې شپږ نه تر اتو غنټو او په کلو کې 45 غنټې د بجلی لوډ شیډنګ شروع شوې دي. ادارې وایي حکمرانان د بجلی د لوډ شیډنګ ختمولو لوزونه کوي خو تر اوسه پورې هغه کال رانغلو د څه چې دوی لوز کړی وو. ادارې زیاتوي چې دا وخت ملک ته د 14,800 میګاواټه بجلی ضرورت دی او د بجلی کمپنیانې 11,000 میګاواټه بجلی پیدا کوي. ادارې وایي زموږ موجوده حکمرانان پکار ده چې په پخوانی حکمرانانو د تورونو په سي صحیح حکمت عملی خپل کړی او د وړوکو ډیمونو په شمول دی کالا باغ ډیم جوړ کړی شي. دا شان د شمسي توانایي په پروژو او د کولین چلیدونکو په پاور پلانټو دی هم کار وکړی شي او خپل منصبو کې د پرایویټ سېکټر هم شامل کړی شي چې د بجلی په پیداوار کې اضافه وشي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د ججانو یو پروګرام ته د خطاب په وخت ویلي دي هغه قانونه مضبوطوي چې د چا ادارې مضبوطې وي او د ملک د پرمختیا لپاره د عدلیې مضبوطېدل ډېر ضروري دي. ادارې په وینا چیف جسټس ثاقب نثار د مسلو د هواري لپاره صحیح خبره کړې چې تر څو ادارې مضبوطه نه وي نو د ملک حکام مسلې نشي هواریدي. که موږ نن وګورو نو هر خوا ته مسلې دي او کام د دې مسلو نه راوتو لپاره کله یو خوا ګوري او کله بل خوا، خو سلار ورته نه ښکاري. ادارې زیاتوي چا هم د احتساب د یری ادارې مضبوطولو لکار نه دی کړی. هر څوک د مصلحت او مفاد پرستی ښکار دي. عدلیې او پولیس په شمول ټول حکومتي او سیاسي ادارې نن د مختلفو مسلو ښکار دي. د دې ادارو مشرانو ته د مسلو ادراک شته او د دې د هواري لپاره لار هم ښایي، خو دا صرف بیانونو پورې وي. ادارې اخیر کې لیکي اولس ته چې د کومو ادارو په اړه شکایت دي نو په هغه کې عدلیه هم شامله ده. اوس وخت راغلی چې عدلیه او پارلمان په مشترکه توګه ملکي مسایل د هوارولو او ادارې مضبوطي جوړولو لپاره یو کړنلاره وټاکي او نه صرف دې یقیني جوړ کړي بلکې د خلاف ورزي کوونکو دې احتساب هم وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوریدونکو، د نن په نړیوالو رسنیو کې مو د امریکایي ورځپاڼې هافینګټن پوسټ او د فارن افیرز مجلې لیکنې راخستې دي. ورځپاڼې لیکي امریکایي حکومت پر داعش د فشار لا زیاتولو لارې لټوي. فارن افیرز مجلې د ایرانی ولسمشر حسن روحاني لاسته راوړنو ته کتنه کړې. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له لنډی سره.
هافینګټن پوسټ لیکي د سپین ماڼۍ ویاند شان سپایسر په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره په افغانستان کې خپلې تګلارې ته لسره کتنه کوي. شان سپایسر ویلي یاد اداره د دې جاج اخلي چې په افغانستان کې پر اسلامي دولت یا داعش ډله د فشار زیاتولو لپاره څه کېدای شي. ورځپاڼه لیکي تر ټولو لومړی لاره خدا ده چې د افغان ځواکونو د روزنې او لارښوونې ګړندۍ کولو لپاره لوی شمیر نور امریکایي ځواکونه وګمارل سي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا پر پخوانی حکومت بلدي کبل نیوکې کې دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت داسې جدي نه واخیسته لکه څنګه چې په کار و. ورځپاڼه لیکي اوس چې پر کوم څه خبره نه کیږي هغه دا ده چې په افغانستان کې د امریکایي جګړې اهداف څه دي او آیا هغه ترلاسه کېدای هم سي او کنه. بل پلو فارن افیرز مجلې بیا په خپل یو مقاله کې د تلونکي ایرانی ولسمشر حسن روحاني لاسته راوړنو ته کتنه کړې ده. مجلل کې چې حسن روحاني د 2013 کال د ولسمشری ټاکنې پر مهال دې ته پام کړی و چې څه ډول له ایرانه بندیزونه لري کړل سي. نوموړی په دې نظر و چې د هغه وخت له امریکایي حکومت سره د تړون له مخې کولای سي چې له ایرانه د لویدیز بندیزونه لري کړي. مجلالی کې چې ایرانی ولس له حسن روحاني سره متفق سو او هغه ته رائے ورکړي چې د هیواد اقتصادي حالت بدل کړي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک وایي چې د ایران هغه اقتصاد چې په 2013 کال کې نسکورېدو ته نږدې شوی و اوس په قرار حالت کې مخ پر وده روان دی. خو فارن افیرز مجله بیا لیکي چې د ولسمشر حسن روحاني د انتخاباتي کمپاین پر مهال له عام ولس سره چې کومې ژمنې سوي وي هغه نه دي پوره سوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو ودونکو، د ناتو مشر او استازو د اوکراین په ختیځ کې پر حالاتو اندېښنه څرګنده کړې. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ تیر ماښام په برسلز کې خبرانو ته وویل دوی خپلې اندېښنې پرون د روسیې او ناتو د شورا په غونډه کې څرګندې کړې دي او پر ماسکو یې غږ کړی چې د مینسک تړون دی عملي کړي. سالم احمد صالح د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
د روسیې او ناتو شورا په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اوکراین پر وضعیت هم ډیر تمرکز وسو. د ناتو سرمنشي پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا غونډه ډیره رغونکې او بحثونه یې ډیر څرګند وه. د یانس سټولټنبرګ په وینا ښکېلو لوریو بیا هم په اوکراین کې د روان بحران په اړه ځینې څرګند اختلافات لرل. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تر غونډې وروسته وویل متحدانو له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د بحران د حل لپاره بلتون غوښتونکي وهڅوي د مینسک د موافقې په رڼا کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. متحدانو د روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلاوه بلتون غوښتونکو له خپل پام وړ نفوذ څخه په استفاده دوی اړ کړي چې خپل مکلفیتونه پوره پر ځای کړي. متحدانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې روسیې د پیژندنې هغه اسناد په رسمیت پیژندلي چې بلتون غوښتونکو خپاره کړي. له مخې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پولي واحد روبل چلښت تحمیل سوی او ځینې کمپنۍ ضبط سوي دي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه ناټو د اوکراین ځمکني بشپړتیا او د ملي حاکمیت د حق خوندیتوب ته ژمن ده. ستولتنبرګ زیاته کړه متحدان به د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې غیر قانوني الحاق په رسمیت ونه پیژني. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پوز ته دستور ورکړی چې سر له راتلونکې شنبې د اوکراین په ختیځ کې په جنګي ساحه کې اوربند نافذ او له دې ساحې وسلې او مهمات وباسي. پروشینکو دغه اعلان پرون په مالټا کې د اروپایي کمیسیون له رئیس جان کلاود یونکر سره د کتنې پر مهال وکړ.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام په 8:30 بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
مشال اړو ته تاسې غوږی درنو اردوونکو د افغانستان د دفاع وزارت وای افغان ځواکونه د وسلوالو پر ضد جنگیدو لپاره جنگی الوتکو ته اړتیا لري او د امریکا له لوري د 200 هلیکاپټرو مرسته کافی نه ده. د وزارت وایان محمد رادمنیش تیر مازیګر مشال اړو ته ویل واشنگتن په راتلونکي کې هم له افغان ځواکونو سره د مرستو ژمنه کړې. د افغانستان ولسی جرګه هم د 200 هلیکاپټرو مرسته مهمه بولی خو وای د ځواکونو روزنه هم اړینه ده. تفصیل محمد حدیث پردیس راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه به د روان هجری لمریز کال تر پایه د امریکا لخوا د 200 هلیکوپټر او جنگي الوتکو په ترلاسه کولو سره پر وسلوالو خپل بریدونه ډیر کړي. دغه وزارت د وایان مرسیال محمد راتمنش وایي چې افغان ځواکونو ته د امریکا لخوا د هلیکوپټر او جنگي الوتکو ورکړه به افغان هوایی ځواکونه پیاوړي کړي. راتمنش د پنځمې پورز په خبرو کې ویل چې د امریکا دغه مرستې مهمې دي خو افغانستان لا ډېر مرستو ته اړتیا لري. افغانستان ځواکونه له دې ډیرو امکاناتو ته چې دا محلي لري ورته اړتیا لري او له افغانستان سره د امریکا مرستې په دغو دوه سوالوتکو او هلیکوپټرونو نه خلاصه کیږي. ممکن له دې هم زیاتې مرستې وکړي. د راتمنش په خبره د امریکا متحده ایالاتونو په روسیو کلونو کې له دغه هیواد سره د 150 څخه د زیاتو هلیکوپټرونو مرسته کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا دفاع وزارت به په نږدې راتلونکي کې هم د نورو هلیکوپټرو او جنگي الوتکو مرسته وکړي خو د شمیر پاړی څه نه وایي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي دولت وزیري ویلي چې د امریکایي چارواکو یو پلاوی به ډیر ژر کابل ته راشي چې د دغه سفر یو هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو د حالت ارزونه ده. خو له دې ټولو سره سره د دغه هیواد د ولسی جرګې یو شمیر غړي بیا وایي د افغانستان اوسنیو حالات ته په کتو له هوایي ځواک سره د 200 الوتکو مرسته کولای شي چې افغان ځواکونه ښه پیاوړي کړي. د دغه جرګې د دفاعي کمیسیون غړی علي اکبر قاسمی دی وایي دا یوازې اړتیا نه بلکې ډیر مهم ضرورت دی. کله چې دغه مرستې د افغانستان په واک کې ورکړل شي او ورڅخه سمه استفاده وشي نو هر ډول ګواښ چې موجود وي پرې کابو کول به اسانه شي. خو په دې هیله چې امریکا یوازې د همدومره الوتکو په مرستې بسنه ونه کړي. قسمی وایي د افغانستان اوسنیو شرایطو او حالاتو ته په کتو په کار ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ډیره پاملرنه وکړي. خو نوموړی وایي د دغه تجهیزاتو د ساتنې او کارونې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته هم اړتیا لیدل کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه 625 په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
درنو اوزونکو د جرمني سارنوالانو یو اغوان بغړې د طالبانو په ډله کې د غړیتوب او پر اغوان ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن کړی دی. د جرمني سارنوالانو د دې کس نوم حکمت خودري او وای یو وشکلن دی چې د تیر کال په دسمبر کې نیولې وو. درې ورځې مخکې جرمن چارواکو د عبدالله په نوم یو بل اغوان هم له طالبانو سره د تړاو په تور نیولې وو. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورټ کې ورو.
د جرمني یا آلمان فدرال څارنوالانو پرون پنځشنبه د حکمت په نامه افغان ځوان رسمن تورن کړ چې د یو بهرني تروریستي سازمان غړی وو او په شپږو مواردو کې د خلکو د وژنې هڅه کړې وه. د افغانستان دغه وګړی دغه راز د وسلو د لېږد له قانون څخه په سرغړونه هم تورن شوی دی. جرمني څارنوالان په دې باور دي چې حکمت د 2013 میلادي کال په نیمایي کې د طالبانو له ډلې سره یو ځای شوی وو او هلته یې د وسلو کارونه زده کړه. ویل سوي چې دغه ځوان د افغان پولیسو په وړاندې په څو وسلوالو نښتو کې برخه درلوده او لږ تر لږه دوه ورې په خپله ډزې کړې، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې د ده په ډزو څوک وژل سوي او کنه. د جرمني څارنوالانو ویلي دغه افغان وګړي په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو ډله پریښوده. د افرادو د شخصي اطلاعاتو د محرمیت د قانون له مخې د جرمني چارواکو د حکمت بشپړ نوم نه دی افشا کړی او په دې اړه نور جزئیات هم نه دی ورکړي. د جرمني پولیسو درې ورځې مخکې هم د عبدالله په نامه د یو افغان د نیولو خبر ورکړی و چې د وسلوالو طالبانو په ډله کې د غړیتوب شک ورباندې کیږي. د رویټرز خبری اژانس په حواله ګمان کیږي عبدالله د طالبانو قومندان وو او پر یو پوځي کاروان په حمله کې لاس درلود. ویل سوي په هغه حمله کې لږ تر لږه 14 امریکایي او افغان سرتیري وژل سوي به. د جرمني د فدرال څارنوالۍ دفتر تیره اونۍ اعلان وکړ چې د عبدالله په نامه افغان 13 کاله عمر لري او اته ورځې مخکې نیول شوی دی. د دې ادارې د خبر پاڼې په حواله ګمان کیږي دغه مشکوک کس په 2002 میلادي کال کې له طالبانو سره ملګری شوی وو. افغان حکومت وایي په جرمني کې دغه دوه نیول سوي مشکوک کسان د افغانستان له طریقه جرمني ته نه دي تللي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په جرمني کې د طالبانو د ډلې د دوو مشکوکو غړو حکمت او عبدالله نیول کېدل د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال اجماع یوه برخه ګڼي. نجیب دانش وایي کابل د دغو دوو مشکوکو کسانو د نیول کېدو هرکلی کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال اړیکو تاسو غوږی درنودونکو د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د افغانستان روغ جوړی ممکنه لارو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې اندېښنه ښودل شوې چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي د افغانستان مسله یوازې له فوزي لارې هواره کړي. هارون باچا د لیکنې له مهمو برخو سره.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د 2011 کال اکتوبر میاشت راهیسې ځای پر ځای دي او شمیرې ښیي چې د هغوی پر افغانستان کې پر ساتلو د امریکا د مالیه ورکوونکو لږ تر لږه 3 بلیونه ډالره مصرف شوي دي. د لیکنې تر مخه هم د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه 2350 امریکایي سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی. له دې باوجود په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د نورو امریکایي سرتیرو د پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه په دې وروستیو کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د طالبانو لاسو ته ورتګ دا خبره جوتوي چې د افغانستان په جګړه کې افغان او بهرني ځواکونه لا هم برلاسي نه دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د هغه هیواد په پوځي بودیجه کې د زیاتوالي خبره کوي، داسې اندېښنې څرګندېږي چې ګواکې امریکا به وغواړي د افغانستان مسله یوازې له پوځي لارې حل کړي. لیکنه کاږي د امریکا ځینې پوځي جنرالان او همداراز ډیپلوماټان پر دې اندي چې د افغانستان د شخړې حل یوازې او یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون له لارې ممکن دی. داسې ولوزنامه چې نړیوالو ته هم د قبولیت وړ وي. د لیکنې تر مخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یوې معاهدې په ترڅ کې به تر ډېره د افغانستان په چارو کې د پاکستان، ایران او روسیې د لاسوهنو مخه هم ونیول شي. لیکنه زیاتوي د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د امریکا رول بیا دا کېدای شي چې دا خبره یقیني کړي چې افغانان له هغو پرمختګونو چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو او په هغه هیواد کې د یو آئینی حکومت د رامنځته کولو په برخو کې لاسو ته راوړي بې برخې نشي.
د ځوانانو غږ
کیڈیٹ کالج چرتا لاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دہشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
درنو اردوګو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. د خوست ولایت روغتیایي چارواکي وای په ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچا ټیټه شوې ده. دوی 13 ورځې د نرسانو د فراغت په غونډه کې مشاله لري ویل د دې وجه دا ده چې له یو کلینیکه پرته د خوست په هر روغتیایي مرکز کې خزینه ډاکټرانی او نرسانې ګمارلې دي. له زده کړو فارغ شوې انجونې وای دوی به په ولایت کې خپل کار ته دوام ورکړي چې د مور او ماشوم روغتیایي حالت لا ښه کړي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
د خوست د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د یو روغتیایي کلینیک پرته نورو ټولو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکتران او نرسان ګمارل شوي او په دې سره د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د عام روغتیا په چوکاټ کې له 2 کلنو مسلکي زده کړو څخه د 450 تنو خزینه قابله وو او نرسانو د فارغېدو په ځای کې مشال راډیو ته وکړي.
450 نفره زنانه قبیله او نرسانې د نرویژن کمیټې په مالی مرسته نرسانو د ښوونځي څخه فارغ شوې. تر دې دمه موږ په خوست ولایت کې 115 نفره قبیله وي، 16 نرسانې فارغ کړي دي. موږ په خوست ولایت کې په 150 روغتیايي کلینیکونو کې د یو کلینیک نه بغیر خزینه قبیله او نرسان شتون لري.
په خوست کې د نرسنګ د پروګرام مشر رابعه حلیم وایي دوی غواړي ټولنې ته د دې نرسانو او قابله د معرفي کولو لارې هغه سپینې ساحې چې تر اوسه هم خزینه ډاکټره نرس او قابله او د مور او ماشوم د ژوند په ژغورنه کې به خپل وعده سر ته رسوي.
ټول شاګردان چې دلته فارغ شوي دي په دې دوره کې زه پوره باوري یم چې دوی به لوړ شي او خپل ولسوالۍ کې به وظایف اجرا کړي. بعضې سر د اوسه په خپلو کلینیکونو کې په وظایفو هم بوخت دي.
نه مې رڼا ده د خوست ولایت اوسېدونکو زه چمتو یم چې د خوست په هره سیمه کې زه چمتو یم چې د خوست هرې مور هرې حالت خدمت وکړم. د مور او ماشوم په مړینه کې پوره پوره کوم راوالم.
د فراغت په یاد مراسمو کې یو شمېر فارغونجونو په زړه پورې حماسي سندرې او ترانې هم وړاندې کړې.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دروندونکو د خیبر د باړي او تیرا اوسیدونکو وای پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه کړې و ک دوی خپل کورونه ودان کړي نو بیا به ورته د مرستو پیسې ورکړي. دوی تیر ماسپخین مشال اړې ته ویل چې نه ورته پیسې ورکړل شوي او نه یې ورته په سیمو کې د ژوند اسانتیاوي برابر کړل شوي دي. له چارواکو سره مو د خلکو د ستونزو په اړه رابطه وکړه خو بریالي نشو. فرهاد چنواری نور تفصیل سره.
د خیبر جنسای د باډی او مشر کپتان پردای مشال ریډیو توای چې پولیټیکل چارواکو سره وعده کړی و چې کوم کډوال خپل ورنشوي کورونه په خپل جوړ کړي نو هغه ته به هم ماویزه ورکول کیږي خو سي نه راکوي
چې کله مونږه ډی پیز نه وترل د مشر دا وعده وشو هغه کې پورټیکلی تنظیم یم و نو د مشر په یو خپل باندې وعده وکړه چې کوم خلکو واس کیږي هغه د کورونه جوړ کیږي هغه ماویزه به ورکو هغه پورا شي
د باډي سلوبر سیمي او تن فضل شاهد د پردای د خپل سیمي اوسني حالت پاړه وای
مشکل مران دا ٹینٹو نہ لگے دریا گرمی دا مشمان سے کہنا چاہتے پکے ٹینٹو نو کی نہ منگا ہائی اسکول دے میٹرک تے آنا جوڑے جدے ونے خرچہ ڈرا رازی سی عوام ہو روزگار ہم خراش ہو بازار ہم بند ہے روزگار ہم مشتا مشنون ہم بندی چا کرونا روپی حیثیت ہوگا نو زکات پخپلا خلی کدیا پریشان دلا سا
دا ملک دین خیلو سلیمان اپریدی خپل مشکلات صدا سے بیان کڑل
بیہی زیوت مشکلات رنن سا وہ خال پکاڑو بند مجبور شوی ری دوبارہ واپس درمی دی بجلی زکا چال لکی اوبو وینا وہ خال لر لر پٹینکرو کے اوپا دا پر چې خرونه او دا وصلو بولا دا پولیټیکل ایڈمنستریشن لداوی ایم چې تو سال یو ویزټ وکړو چې دا خځه تو سوینو په منګو کې برخه سوی دا خرونه دا ټینکر چوینې دا په خپل پوزیشن شای مو کور کړل کنه اگر
د تیرا کو کې خېلو یو کډوال بسم الله اپریدای وای
او زه بورغه نه اند را شو دی او نو دوتا دا حکم شو چې تیرا لا لهټ شي او تیرا کې چې کم زوینه لمګ درو ټول کورونه ویران دي زمو کې ویران نه غرونه ویران شو
د خبر جن سید باډي او تیرا کو کې خېلو د کډوالو د اندېخنو او غختنو په حق لمو د خبر جنسای پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نشوه فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسای
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور دي
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای زه خو ما سره پروف نشته
مونږ ته دونه یې اجازه پیش چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونگا خپل مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کرے ردویر چرچنو ردید گودوارو مکمل حفاظت مکان
زمنگا جنرل چٹونے دی پاگی مانے مخلیتون تر ٹکٹ وار کئی
دی بلاس کنی یا مونگا پختلا داو چکرین دی پارلمنٹ
دا ہر چھ پا پرگنی خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه
درون کو تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوګي د رواني غړی اخري رپورت په لور تاسو پام راګرځوم په بنو کې د وزیر ادبي جرګي دومیل تر سوري لاندې مزاحیه مشاعره شوه په مشاعره کې د بنو نیم قبایلی سیمو او شمالي وزیرستان شاعرانو ګډون وکړ په مشاعره کې په ټولنه کې په منفي اړخونو د طنز په شکل کې شاعرانه کلامونه وړاندې کړل شو د مزاحیه مشاعري نور تفصيل عمر دراز وزیر په رپورت کې ورو
د وزیر ادبی جرګې د سیوري لاندې ډومیل کې مزاحیه مشاعره وشوه چې پکې د بنو افاربنو کرک لکی مروت او شمالي وزیرستان شاعرانو ګډون وکړ په دې موقع د یو شمیر سنجیده شاعرانو ترڅنګ مزاحیه شاعران عوام خلک هم راغونډ شوي ول
چې شوینا در نه وکو وایته وتاړي پر اساس سرمند اړوي د منصب په نه نزول کسا و د حق خبره نشته به حق ټول شری دو د مانزه کسا نه کو سو غوندي ټول شری دو ای مون پچاش نشته به منی ټول شری دو و دا ټول دي کسا ګون الله وی سړای په فسا سرمند اړوي د منصب په نه نزول او تل می د سلیما ملاوی د یلوې سره وښدا کو او وال غوډی نوټینا چې وتو ته دای کی سا کو چې ټیم د مړای ઋષિ او دولتا دیکھ رہا کو وہ تب تون کا بلاوا ہو پگڑیا ور مگر تنسا سرمند اڑوی دمن سے پون نہ سن کسا
وچ دا تی پے در زونا لکن ور پر یوشول سپی دا سے پخر دریمی اپ میجا میں شروع شول چے ڈاز دے کنو ایشی میج دا سری نہ ٹول وزی مژک مژکون غٹول پم زک نہ نوزی چے چیر تا جم دے سورے دای پزون پر ہرون شول سپی دا سے پخر دریمی اپ میجا میں شروع شول و اوال نہ پسا میور پون تے اپلے جوڑے کی کلا کے غژینا مو پر رجسٹر کے می نیول لا کے پتراب مخابات دے کراچے و پنجابیون شول اتی پہ درازونا لکن اور پہ جون شوال چھے پالیار بندی چھے دریمی دا سے سیخ سی روتا کسی رنگر نا کی زبید بارے با جاڑے خمو کسی و خدایش تا پاکستان و برشای تا لوی حرون شوال بی دا سے پخر دریمی آپ امین نا وشو رون شوال
موسم دیرے خوب کرس زشو دون نلر زچ پشتینیان زکا حق دجام دونو نلر و زد بچیان داگا وزی و سر خلی تا جورو زده بچیان داغا وجیه و سره خوله تا جورو پلور خویه این خوب جاجی راش خورو نلارو پس پینه سترگه تیر منگیر وینو چه خوریم همیش سرنگی مرکن چه پسترگه شل یسرو نلارو
ای فاربانونا تعلق لارون که شاعر و خبریال گوهر وزیر وای دا ٹولن منفی اڑخونو باندے دا مزاح پا شکل کے شاعری مؤثر ثابتی گی
پا دے حالاتو کے لکا خلق دیر زیاد زورا والشوی زپل شوی دی پریشانی دیر دی نو دا ہرانگا مزاحی مشاعری چی جوڑی شی دا خیو خق دم دی بیا پا دے مشاعرہ کی چی کم تنزی شاعری وورا والشوا چی دا مشاعری چی کم منفی اڑخونا دی یا خاص کر نظام چی کم دے پا غباندے چی کم ٹکونا پا دے مشاعرہ کے دا تنز پس شکل کے شاعران وکړل هغه ډیر غټور او موثر ثابت دل شي زکه چې د پښتنو مزاج دغه څه دی بلکې د انسانانو مزاج دغه څه دی چې هغه باندې کنيخ پنيغه تنقید کوي نو هغه بد اثر ور باندې کوي
ګډونوالو وویل چې دغه رنگ دستورې او مشاعره کا یو لوري تا د کام ژبه او کلتور په ګټه باندې تمامېږي نو بلوری تا دلره لرسیمو د خلکو ترمنز درشته په مضبوطولو کې هم موثر ثابت دلی شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا